پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې په پام کې د ولسمشر اشرف غنی په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه د افغان حکومت دریځ نن روښانه کړي، او په غزنی کې د طالبانو پر یو مرکز د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه سرتیري له بنده خوشي شوي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا نیم ساعته خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې اجمل اند خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. د هلمند ولایت په ګیرش ولسوالۍ کې د هوا د لګیدلو له امله دوه ملکیان وژل شوي دي، او د اسلامي دولت ډلې یادایش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. جمهور ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد تیر ماښام ناوخته له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو حکومتي چارواکو سره په قطر کې د خپلو بحثونو جزئیات شریک کړل. په خبر پاڼه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله ویل شوي چې ویلي دي د موقت حکومت موضوع په بشپړ ډول ناسمه ده، او په شو بحثونو کې دا مسله هیڅ نه ده مطرح شوې. زلمی خلیلزاد کابل ته تر تګ مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د شپږو ورځو لپاره د سولې پر موضوع په بحث پوخت، او د دې شپږ ورځنیو خبرو تر پایه ته رسیدو وروسته یې وویل چې په خبرو کې یو لړ مهم پرمختګونه شوي دي. دا بلخ ولایت امنیتي چارواکي ویل هغه خزي تحقیقات روان دي چې وختلې پرون په مزار شریف کې په خپل دسکول کې ولاسي بم د پاکستان قونسلګری ته یوسي. د بلخ امنیتي قومندان جنرال اکرم سامي ازادي رډیو ته ویل دغه خزي دا بم په دسکول کې ځای پر ځای کړی، او په بلخ کې د پاکستان جنرال قونسل سرفراز احمد ازادي رډیو ته ویل چې قونسلګری به تر نامعلومې مودې تړلې وي. ویل شوی په بلخ کې د پاکستان قونسلګری ته د ورځې شپږ سوه کسان د ویزې د اخیستلو لپاره ورتلل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې تر پرونیو پیښې وروسته په مزار شریف کې کونسلګری تړلې پاتې وي. د هلمند ولایت په ګیرش ولسوالۍ کې د هوا د لګیدلو له امله دوه ملکیان وژل شوي. د هلمند ولایت له مطبوعاتي دفتره په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه هوا د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوی و، او په وژل شوو کې یو ښځه او یو سړی شامل دي. پیښه تېره شپه د ګیرش ولسوالۍ په سپین مشهد سیمه کې شوې چې د رپورټونو په اساس د افغان ځواکونو لخوا پکې پوځي عملیات روان دي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د جګړې د دواړو غاړو لخوا په بریدونو او جګړو کې ملکی تلفات زیات شوي دي. لاسادۍ رډیونه خبرونه اوري. د اسلامي دولت ډلې یادایش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسؤلیت منلی چې په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي. یوه بومي حمله د فلیپین په جنوبي ټاپو جولو کې پر یوه کلیسا وشوه، او بل هم په نایجیریا کې د پوځ پر یوه اډه وه. داعش پرون په یوه اعلامیه کې اعلان وکړ چې دوو ځان وژونکو په جولو کې پر یوه کلیسا چې عبادت پکې روانو په ځان پورې تړلې منفجره توکي په یو برید کې وچول. جولو ټاپو چې د فلیپین د پلازمینې مانیلا د جنوب په زر کیلومترۍ کې پروت دی، او اکثریت اوسیدونکي یې کاتولیک عیسویان دي چې د افراطي وسلوالو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په دې دوو چاودنو کې چې یوه په کلیسا او بله د موټرو په کارګن په پارکینګ کې وشوه، لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او تر اتیاو زیات نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې داعش ډله وایي پرون یې د نایجیریا د بورنو ایالت په لوګومانی کلي کې د نایجیریا دیر سرتیري په یوه حمله کې وژلي، خو د نایجیریا پوځي ویاند ویلي دغه حمله د سرتیرو لخوا په شا تمبول شوي او یوازې اته سرتیري یې برسیرن ټپیان دي. دا د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله ده، او تاسو خبرونو ته غوږی. د چین په شمال کې یوه محکمه وایي د بشري حقوقو یو فعال وانګ کوانژانګ په څه باندې څلور کلن بند محکوم شو. محکمې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې وانګ د حکومت د قدرت په کمزوري کولو مجرم ګڼل شوی چې له کبله یې په څلورو کلونو او شپږو میاشتو بند محکوم شوی دی. محکمې ویلي چې خاغلی وانګ د 5 کلونو لپاره د سیاسي فعالیت له حق څخه هم محروم کړای شو. دا لا معلومه نه ده چې هغه موده چې دغه فعال زندان چې دغه د بشري حقوقو فعال به په زندان کې تیر کړي د بند په دې اعلان شوې سزا کې حساب ده او کنه. 20 کلن وانګ په هغه سبان د 200 وکیلانو او حقوقي فعالانو کې شامل دی چې په 2015 کال کې د بشري حقوقو د فعالانو او وکیلانو د ځپلو پر مهال نیول شوی و. دا خبرونه
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راسره وسی راپورونه او مرکې خبرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات تیره شپه له ولسمشر اشرف غنی سره شریک کړل. ټاکل شوی چې ولسمشر به نن د خپل حکومت دریځ اعلان کړي. د سولې د موافقې په صورت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر عواقبو له یو کتونکي سره مرکه کوو.
زه فکر کوم په دغه ډول ویانګه یا ایستانګه اصلا خلاف د ټولو نورمو او قوانینو ده کوم چې دوی زموږ سره په ډیرو سختو شرایطو کې مذاکره کړي.
په نورو موضوعاتو کې په اورزګان کې سیمه ییز ملي اردو خپل فعالیت پیل کړ او په غزنی کې افغان ځواکونو د طالبانو پر یو مرکز چاپه وهلې او 40 سرتیری د هغولو بند خلاص کړی دی.
تیره شپه ګډو افغان هوایي کمانډو ځواکونو د بند ورسره په مربوطاتو کې د منصور خالد په نامه د سوالو دی یو مهم کمانډان پر مرکز باندې چاپه چولې
دي. نور راپورونه هم لرو. د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق په دوهمه نیمه کې خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مخکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته ارګوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات پرون له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره شریک کړل. په خبرپاڼه کې راغلی دی چې د ارګ په خبرپاڼه کې راغلی دی چې د لیدنه تیر ماښام ناوخته وشوه. په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلي خلیلزاد د حکومت مشرتابه ته د معلوماتو ورکولو پر مهال په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو په اړه په نړیوالو او کورنیو رسنیو کې خپره شوي معلومات ناسم او یوازې ګنګوسې بللي او ویلي دي چې د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه یې له طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه دي کړي. اکرام الله اکرام د کابل سټوډیو را سره ده او په دې اړه جزئیات اوروي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره تر خبرو اترو وروسته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې چې تیر ماښام تر سره شو ویلي چې د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه له طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه دی کړی. له ارګه په یو خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی دی چې ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات له جمهور رئیس غنی سره شریک کړل او ویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت په سر بحث د صلاحیت نه دی او دی یوازې هڅه کوي چې بین الافغانی مذاکراتو ته زمینه برابر کړی. خلیلزاد ویلی له طالبانو سره د وربند په مسله بحث کړي خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه دی شوی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله چې په دلیدنه کې زلمی خلیلزاد ویل طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده خو تر اوسه امریکایان ورسره هیڅ ډول پریکړه ته نه دی رسیدلی. خو دا په داسې حال کې د 14 ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپیو په خپل ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې امریکا د افغان سولې ملاتړ کوي او له دې هیواد د خپلو ځواکونو ایستلو ته جدي ده. خلیلزاد ویلی کچیر د بهرنیو ځواکونو په اړه هر ډول پریکړه کیږي دا به په ټاکلي وخت له افغان دولت سره په همغږي په تفصیلی ډول تر بحث لاندې نیول کیږي. ډاکټر خلیلزاد په دې اړه چې آیا طالبان به د بین الافغانی مذاکرات په اړه تصمیم ونیسي او کنه ویلی چې د پاتې موضوعاتو د تعقیب لپاره به بیا له طالبانو سره وګوري. په همدې حال کې ولسمشر مانی ویلی چې په سو شیبو کې به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د روانو خبرو او یو شمیر نورو مسایلو په اړه خپل وروستي دریض اعلان کړي چې لا هم ادا برنامه نه ده شروع شوی. په سوشيبو کې به شروع کیږي ورسره به اوریدونکو ته معلومات ورکو. دا په داسې حال کې ده چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د قطر شپږورځنې ناسته روانه ونې د شنبه پورې پای ته ورسیده. تمه خوده شوې چې د امریکا متحده ایالاتو استازي او طالبان به د فبروري په 15مه بیا سره کینی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو مقام پرون رويټرز اجانس ته ویلي دي چې احتمالا طالبانو او امریکایي استازو د فبروري 15مه د بیا ځلي لیدنې لپاره ټاکلې ده. طالبانو ویلي چې د دوهې په شپږورځنې خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او نورو ټولو مسایلو پرمختګ شوی خو راتلونکو ناستو ته اړتیا ده. که څه هم خلیلزاد ویلي چې رواني خبرې اترې بین الافغاني خبرو ته د زمینې د برابرولو هڅه ده، خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي لا وخت شته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم تر اوسم وخت دی باید خلیلزاد او طالبانو مذاکرات باید یو مرحله پختګۍ ته ورسیږي، چې د هغه پختګۍ نه وروسته به بیا د بین الافغاني مذاکرات شروع کړي. زه فکر کوم دوهم سخت پړاو به چې ډېر مشکل به هغه به د طالبانو او د افغان دولت تر مابین چې په سیاسي نظام باندې بحث کیږي، په اساسي قانون باندې بحث کیږي، هغه وخت مذاکرات زه فکر کوم ډېر نازک وي او د دې ډېر امکان به وي چې دا مذاکرات په هغه وخت کې هم متاسفانه خراب شي.
په ورته وخت کې پاکستان چې د امریکایانو او طالبانو د خبرو د سنچارې دا کوي، دواړو ملکی او پوځي برخي وای د دې خبرو له کامیابیدو پاکستان ډیره زیاته ګټه ترلاسه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پرون په متحده عربی اماراتو کې د زینو خبريالانو پوښتنې ځواب ولی دوی موږ ګورو چې یو ډیر وګد مزل او حد سورسته په سم لوري روان یو. کله د افغانستان او امریکا ترمنځ معاملې او د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې کامیابیږي، په نتیجه کې پاکستان ته ډیره زیاته ګټه رسیږي. چودری زیاته کړه چې پاکستان به د سیمې د ثبات لپاره خپلې هڅې جاري وساتي. همدا خبرې د پاکستان د پوځ ویان اسف غفور هم پرون په شمالي وزیرستان کې خبريالانو ته وکړې او ویل چې د افغانستان سوله او ثبات پاکستان ته هم اهمیت لري. افغان حکومت وایي چې د امریکا هڅه به دا وي چې د افغان حکومت او طالبانو د مستقیمو مذاکراتو زمينه برابره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا ولسی جرګې او یو شمېر عامو خلکو د قطر په قربتوب د طالبانو او امریکایي سازي او لوروسي ناستې ستاینه کړې او ټینګار کړی چې طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیم خبرو ته کینی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په قطر کې له طالب استازو سره په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کومه موافقه نه ده شوې، خو راپورونه وایي چې په دیش په ګورزنیو مذاکرو کې تر ډیره خبرې په همدې موضوع متمرکز وي. اوس پوښتنه دا ده چې که امریکایی ځواکونه له افغانستان اوزی نو څه به پیښ شي؟ په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون لغړی خالد پښتون سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې آیا دا یو وخت دی چې نړیوال ځواکونه له افغانستان اوزی؟
اول خو زه په دې معتقد یم چې ایالات متحده امریکا او یو زیات شمیر نورو د بهرنی جامعې د چوکاټ غړي اروپایي کیدیا دوی د افغانستان سره نظامی تړون لري، امنیتی تړون لري د 2023 کال پورې. زه فکر کوم په دغه ډول ویانګ یا ایستنګ اصلا خلاف د ټولو نورمو او قوانینو ده کوم چې دوی زموږ سره په ډیرو سختو شرایطو کې مذا کړي دي. دوهمه مسله، که د دوی په وتلو په افغانستان کې صلح راځي، زه فکر کوم ټول افغانان د دې کار ته لبیک کوي، لیکن په دې شرط، په دې شرط چې طالبان چون هغوی هم د خپل سر نه دي یوازې چې دوی دا تصامیم خپله نیسي، خپله د طالبانو مشرتابه په وار وار دا خبره کړې ده چې زموږ صلاحیت او کنټرول د بل په لاس کې دی. پس نو په همدې اساس دوی باید د هغه ملک چې د دوی وشاته ولاړ دي د هغوی کلک تعود واخلي چې په افغانستان کښې بېرته د تروریزم په ځاله تبدیل نه شي، او یا دوی بېرته د خپل قرارداد څخه تمرد ونه کړي، په خلاف د هغه قرارداد چې دوی امضا کوي یا تعود پرې کوي د هغه عمل وکړي.
بلې ښاغلی پښتون، آیا فکر کوي یوازې هغوی چې ستاسو په وینا د طالبانو تر شا ولاړ دي د هغوی تعهد او ژمنه کافي ده او که نه باید یو نړیوال تضمین موجود وي په دې برخه کې؟
په دې کې چک نشته، هغه ملک هم د خپل سر نه دی. هغه ملک هم تاسو خبر یاست تېره ورځ د امریکا په مطبوعاتو کې د انګلستان په مطبوعاتو کې 5 میلیارډ ډالر د سولې په مقابل کې غوښتي دي چې دغه پیسو سره 1 میلیارډ ډالر دې ته ورمره رسیدلی دي پس نو دا معنا دا لري چې هغوی هم بین الملل جامعه ته تعهدات لري بین الملل جامعه په دې کې مکلفه ده ځکه دوی زموږ سره قرارداد لري دوی زموږ سره تعهد لري چې دوی باید افغانستان صلح تضمین کړي او دا تضمین نه یوازې پر طالبانو بلکې د طالبانو پر حامیان هم باید تضمین شي
د دې ترڅنګ چې صلح تضمینیږي غغلی پښتون د امریکا ځواکونو د وټلو په صورت کې د افغان ځواکونو تجهیز او د دوی پیوړی کول د څومره لازم دي ځکه غیر طالبانو د گاونډي هیوادونو تحریکونه او د دوی غواخونه او د پټکتو سره ټول ستاسو نظر په دې اړه څه
بالکل دا یو اساسي ستونزه ده چې په دې باره کې ټول افغانان هم دا تشویش لري خصوصا موږ امنیتي ارګانو مشر دابه دا تشویش لري موږ د ولسي جرګې د زیرات کمیسیون په صفت سره هم دا تشویش لرو چې د افغان ځواکونو تعهد چې په امنیتي تړون کې یو بخش دی یا د ستراتیژیک تړون یو بخش دی دوی باید تر ملي جامعې د قواو د وتلو تر مخه دوی هم تجهیز کی امه د تربیه په ایسه کی په کافی اندازه توجه وکړي چې زموږ امنیتی ځواکونه په تنهایی سره وتونیږي ځکه دلته یو غټ مشکل او تشویش بل هم موجود دی طالبان به خدای په خلا کې هغه براسي په وطن کې بکشینی آیا د طالبان په خلایي سره نور تروریستي ګروپونه وجود نه لري کوم چې لري د داعش ګروپ موجود دی ځینې نور په منطقه کې متعصب مذهبي ګروپونه موجود دي که هغوی فعال سي او د طالبانو د خلاص استفاده وکړي په هغه صورت کې باید زموږ امنیتي ځواکونه د دې جوګوي د دې توانمنوي چې دوی په تنهایی سره په جرأت سره په هوایي ځواک سره او په زمینی ځواک سره وتوانیږي دغو مقابل کې وجنګیږي
د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتونو چې لازدای رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
زموږ غږ ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو خو دا شیبه فیروزه عزیزی ته وښې چې اقتصادي خبرونه چمتو کړی دي
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د دغه هیواد د مرمرو د ډبرو د قانونو د کیندنې او صادراتو لپاره یې له سوداګرۍ او صنعت وزارت سره په ګډه یو ستراتیژي جوړ کړی ده د دغه وزارت وایان عبدالقادر مطفی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د دغه ستراتیژي لمخې به د مرمرو د ډبرو له سکتور نه د مؤثر استفادې فراختیا او په دې برخه کې کورنۍ او بهرنۍ مستقیمې پانګونې ته زمینه برابر شي د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو لمخې اوسمهال د ټول افغانستان په کچه یو شریعت 3 میلیارډ ټنه د مرمرو د ډبرو قانون موجود دي چې تر 150 میلیارډ ډالر ارزښت لري د افغانستان د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت وایي روان مریض کال د ټول هیواد په کچه په شپږ ولایتونو کې د 400 ممیزخونو د جوړولو کار بشپړ او ګټي اخیستنې ته سپارل شوې دي د دغه وزارت وایان اکبر رستمینه نازدې رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ممیزخونو کې هر ای وایي د لسو میټریک ټنو ممیزو د تولید ظرفیت لري چې په دې سره به د ممیزو تولیدات زیات او د بازار تقاضا پوره شي د نوموړي په خبره په 15 کلونو کې د ټول افغانستان په کچه 2000 ممیزخونی جوړی شوې چې خلکو ته د کاروبار ښه زمينه برابر کړې ده نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغاني یو 50 کیلو بوري بوره 1200 افغاني یو درې نیمه رای بوري وریځې 2000 افغاني شپږ لیتر غوړي 0 افغاني یو لیتر پټرول تیل شپږ 50 افغاني او یو لیتر ډیزل تیل هم په شپږ 50 افغاني پلورل کیږي د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنی اسعار په مقابل کې افغاني په دې ډول تبادله کیږي یو امریکایي ډالر 15 افغاني یو یورو 15 افغاني شپږ پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 40 پوله یو سعودي ریال 19 افغاني 95 پوله زر ایرانی تومان شپږ افغاني 80 پوله زر هندۍ کلداري 1.5 افغاني او زر پاکستاني کلداري 515 افغاني
ل پی او استودیو څخه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري په اورزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د د نظامی زده کړو څخه وروسته سیمیز اردو د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې په فعالیت پیل کوي. چارواکي وایي په ترین کوټ کې د دې سرتیرو په فعالیت سره به په اورزګان ولایت کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د پام وړ تغییر راشي. هغه سیمیز اردو چې په دې لیکو کې دنده اخیستې سرتیری وایي د وطن د ساتنې په هدف یې نظامی زده کړې کړي او په خپل ټول توان سره به د امنیت د راوستلو لپاره هڅې وکړي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د امنیت راوستلو او وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه په لومړي ځل سیمیز اردو لوی څیرنغښتي او توپکې غاړې ته چولی. له مرکز کابل څخه تر نظامي زده کړو وروسته نن یو شمېر سیمیز اردو د ترینکوټ ښار ته راغله چې خلکو یې تود هرکلی وکړي. دغه سرتیری د مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکي د څو میاشتې وړاندې د نظامي زده کړو په مخه مرکز کابل ته تللي وه. مسولین وای په مرکز ترینکوټ کې د یادو سرتیرو په فعالیتونو سره به د امنیت په تامین کې د پام وړ تغییر راسي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدلا سید وای یاد سرتیری به د ترینکوټ ښار اړوند یو شمیر سیمو کې ځای پر ځای کړي.
ستاسو وظیفه د لپاره محلاتو کې ده، تاسو د باندې تر ترینکوټ نه وځي، د لپاره خپل محل کې چې تاسو بلدیت لري د خلکو سره، نو ځکه دغه محلي اردو په دې خاطر جوړ شوی دی چې نواله د خلکو چا سره تعلق شناخت نه لري.
د اورزګان ولایت امنیه کمانډان جنرال محمد اعظم هاشمی له سیمیز اردو غشتنه وکړه چې د دندې پر مهال په سیمه کې له خلکو سره ښه چلند وکړي او د خلکو زړونه را خپل کړي.
کوشش وکړي چې د سپینجری د تورسری د کشر د مشر احترام ولري، ښه اخلاق ورسره وکړي. دا سلا دولت په دې خاطر تاسو ته درکړې ده چې تاسو د خپل خاور او د وطن دفاع وکړي، د خپل کلیواله دفاع وکړي. دشمن پرې نه دی چې په غسیمې کې ځای پر ځای سي. د دې د پارتي تاسو ته نه درکړې خدای نه خاصه چې تاسو په دې سلا باندې خپل شخصي دشمنی مختبوزي.
پر همدې محل هغه سرکیری چې د سیمیز اردو لیکو تراغلی او ټوپکې غاړې ته چولی وای د وسلوالو طالبانو د ناوړه کړنو په لیدو اړسوي څو د سیمیز اردو لیکو تراسي او د خپل سیمې امنیت خوندي کړي. دوی زیاتوي چې نظامي زده کړې ترلاسه کړي او په ښه ډول به دنده مخته یوسي.
د ملي اردو لیکو ته په دې رانامه چې د ملي اردو وظیفه یو شخصانه تکولی زموږ وطن کې دغه و چې بلې تلفاتونه و طالبان را لګرمه د کې سره ونیولې مرز خپل کوروسه سی واخلو و ته میاشتې موږ دغه ماجر و خپل په منډ کو کې په کورو په دې منډ کو کې دې ګرځې د لمر ماجر کړو کورونه پرې و او موږ پر بل خوا باندې کلی و موږ دغه د ته مجبور اوسو چې موږ ملي اردو تراس په ملي اردو کې خپل وظیفه وکړو خپل وطن سره دفاع
وکړو. او د خپل ځایو سره یو ځای یو ورځ یو ځای کړه کړه بل ورځ بل ځای خپل بازار ته نه سرکلی خپل کور کلی ته سم نه سکلی کور کلی می دشمنان راونی وي مینونه پکښې ښاخ ک وزغړو خپل وطن ساتنه وکړو خپل وطن ته خدمت وکړو.
مجبوریت خو دغه مجبوریت چې وطن مو در بدر و راس پورا د دشمن ستونونه ډکېدل ډېر ډېر نو دا وطن پر مشته سیاکل لري خپل وطن و دې په دې خاطر د فرض وګڼل او راولار سول خپل فوجان سره خپل افغانستان فوز کوم برخه واخله.
په ترینکوټ کې پر داسې محل سیمیز اردو د جګړې ډګر ته راځي چیرې چې له تیرو درې کلونو راهیسې د جګړې ډګر تود دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په غزنی کې د طالبانو پر یو مرکز افغان ځواکونو عملیات کړی دي. چارواکي وایي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او په عین حال کې د ملي اردو لسګونه سرتیری د طالبانو له یو زندان څخه را خوشی کړی دی. د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر نور جزئیات اوروي.
د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ په بزی سیمه کې افغان کمانډو ځواکونو د یوې چاپې پر وخت د وسلوالو طالبانو له زندان څخه ډیری افغان سرتیری او لسی بندیان آزاد کړي دي. د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل د افغان هوایی او کمانډو ځواکونو له لورې تیره شپه د وسلوالو پر یو بندیخانه او روغتیایي مرکز چاپا چول سوی چې څلوېښت تنه بندیان یې آزاد کړي دي. نوری وایي په دغه چاپه کې د وسلوالو د یو مهم قمندان په ګډون پنځه تنه ژوندي نیول سوي دي.
تېره شپه ګډو افغان هوایي کمانډو ځواکونو د بند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د منصور خالد په نامه د وسلوالو د یو مهم قمندان پر مرکز باندې چاپه چولې ده چې په ترڅ کې څلوېښت تنه محبوسین چې پکې شامل دي د دغه مرکز څخه آزاد شوي دي. دغه راز د مخالفت یو مهم قمندان په ګډون تر اوسه تثبیت کړی چې خپل منصور خالد دی او کدا غبل کماندان دی هغه په کوم 15 سوال مخالفین روان دي.
نوري زیاتوي د نیول سوو وسلوالو تر څنګ د هغه یو روغتیایي مرکز، یو ایمبولانس موټر او څلور ارادې موټر سایکلان هم د دغه عملیاتو په ترڅ کې له منځه تللي دي. وسلوال طالبان هم د افغان هوایي او کمانډو ځواکونو له لورې د برید منی خوایي هغې له ګڼو تکتیکي چاودنو سره مخ سوي دي. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پر علیژلي پیغام کې ویلي په دغه ځای کې تر شلو زیات امریکایي او کورني عسکر وژل سوي دي، خو د بندیانو د شمیر او ازادېدو په اړه یې څه نه دي ویلي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
لا ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ یا CPAG یو نوې څېړنه کړې او په دې څېړنه کې موندلې دي چې په 2013 کال کې د بیلابیلو امنیتي پیښو پر مهال 6,680 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دې ډلې نن د خپلو موندنو د پایلو د اعلان پر مهال وویل چې په وژل شویو کسانو کې تر ډیره ښځې او ماشومان شامل دي. د کنفرانس ته د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ تللې وه او جزئیات اوروي.
بلی تکل سب ډیر زیات مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې نن خپل معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د دوی د معلوماتو له مخې په 2013 میلادي کال کې د بیلابیلو امنیتي پیښو پر مهال 6,680 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې 2,615 تنه وژل شوي، 4,002 تنه نور ټپیان شوي. د دوی د معلوماتو له مخې له یادې مرګ ژوبلې څخه 9.5% مرګ ژوبله دولت ضد وسلوالو ډلو ته منسوب کیږي، چې 3.3% یې پر وسلوالو طالبانو، 18.3% داعش ډله او 20.4% ملکي مرګ ژوبله په حکومتي ځواکونو پورې اړه لري. دوی وایي چې په دغه مرګ ژوبله کې 6% تلفات د افغان او بهرني ځواکونو په هوایي بریدونو کې وختي، پاتې نور 22.1% تلفات د راکټي بریدونو، هوان مرمیو او هدفي وژنو په ترڅ کې په جګړه کې د ښکېلو غاړو له لورې تمسته شوي، چې هیڅ یوې ډلې هم تر اوسه پورې مسؤلیت نه دی منلی. د دغه ادارې مشر عزیز احمد تسل نن د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دغه مرګ ژوبله تر ډیره ښځو او ماشومانو ته اوښتي.
2013 کال واقعا د ملکی خلکو لپاره خورا تاریخ کال و. په 2013 کال کې په ټولیزه توګه 6,680 کسان ته تلفات اوښتي وو، چې په دې کې 2,615 کسان شهیدان شوي دي او 4,020 کسان هم زخمیان شوي دي، چې په دې کې لویه برخه ښځې او ماشومان تشکیلی، همدارنګه هغه کسان دي چې هغه د جګړې سره هیڅ تماس نه لري.
بل لور ته د یادې ډلې معلومات ښیي چې په تیر کال کې 30 داسې ځانمرګي بریدونه رامنځته شوي، چې په نتیجه کې 1,340 ملکي وګړي وژل شوي، 1,618 نور ټپیان شوي. په دغو بریدونو کې داعش ډله او وسلوال طالبان پړه بلل شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ګډون بیلابیلو نورو ادارو هم د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې ښودلې. بلې تکل سه محترم،
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ و چې راپور راکو. د نړۍ په زیاتو برخو کې تیرونی سپوږمۍ تندر نیولې و. سپوږمۍ څنګه نیول کیږي؟ که په دې اړه معلومات نه لري نو له اسمت څاروان څخه یې واورئ.
د تیرې اونۍ په وروستیو شپو کې د نړۍ په ډیرو برخو کې سپوږمۍ تر عادي وختونو لویه او په عین حال کې تکسره ښکاره شوه او ورسره په یو وخت سپوږمۍ تندر ونیوله. د فضایي او نجومي علومو متخصصان وایي په داسې حال کې چې سپوږمۍ تندر نیولې وه، یوه آسماني ډبره پر سپوږمۍ ولوېده. د ان بي سي تلویزیون د راپور لمخي د مد داس مرکز سیډونکو تایید کړ چې د دوشنبه په ورځ د سپوږمۍ د څارنې پترس کې ورته څرګند شو چې له سپوږمۍ سره یو کوچنی خو ځلاند شې ټکر شو. دا مرکز د سپوږمۍ په اړه څېړنې کوي. دوی وایي چې آسماني ډبره د امریکا په وخت د دوشنبه د ورځې تر غرمې مخکې په 11 بجې او 24 دقیقې پر سپوږمۍ ولګېده. په اسپانیا کې د هولوا پوهنتون د نجومي فزیک متخصص خوزی ماریا مادیدو پر سپوږمۍ د آسماني ډبرې د لکېدو عکسونه خپاره کړي. د په وینا په داسې حال کې چې پر سپوږمۍ د مځکې بشپړ سیوری وغوړېد، آسماني ډبره پرې ولګېده. مادیدو وایي که څه هم پر سپوږمۍ د آسماني ډبرې لګېده په سترګو رب کې پای ته رسیږي، خو د میداس تلسکوپ توانېدلی چې تصویرونه یې خوندي کړي. دا لومړی ځل